سهار اته بجې شوې ازادي رادیو اورېدې ازادي رادیو دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بنټ وايي په افغانستان کې د طالبانو په څبان د درې کلن واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو بحران لا ژور شوی او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د بشري حقوقو اړوند یو عملي جامع پلان طرحه تصویب او عملي کړي بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال همدارنګه وویل چې د نړیوال ټولنې لخوا د یو پیاوړي او همغږي اقدام نشتوالی طالبان لا زړه ورکړی دی نوموړي ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د سرغړونو په تیره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر حساب کتاب وشي ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته ورتلو منع کړی له بهر په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څارنه کوي په دې تفصیل ورسته په خبرونه کې اوري د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د حکومت او مخالفه ډلې ادا کوي چې د کابل په سره شمالي سیمه کې د طالبانو د تلاشي پر موټرو بریټ کړي درې تنه وجلی او څلور نور ټپيان کړي دي د ډلې پرون جمعه پر خپل اکسپانه د ویډیو پر خبرولو سره ادا وکړي چې وسلوالو یې تیر شپه وخت د طالبانو د پولیسو او استخباراتو د تلاشي د موټرو پر کاروان بریټ وکړ طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولای چې دا ډول ادا په مستقل ډول تایید کړي د ازادۍ جبهه له دې مخکې ویلو چې د کابل پر هوایي ډګر د ورستې حمله په دوام چې مسؤلیت یې د ډلې او مون طالبانو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د کورونو تلاشي پیل کړی ده د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کور په کور تلاشي او خبرونه تایید کړي او ویلي دي چې طالبان د کابل د شمال په سیمو کې د خپل مخالفانو په لټه کې دي د جرمنی حکومت ایران ته د خپل وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمنی وګړو یو غوښتل چې له هغه هواد ووزي د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداري ورکړ چې په ایران کې ډیره جرمنی وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برنټ کېدو له ګواخ سره مخامخ کوي د لړم په ومنه ته په ایران کې د جمشید اشار مهد په نوم دی ایرانی ول اصل جرمنی وګړي له اعدام وروسته د جرمنی حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړي شار مهد څلور کاله مخکې یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی او امریکا ته د راستنېدو په مهال د متحده عربی امارات په دوبی ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحانی په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ شهر مهد تورن چې په متحده ایالاتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو دی وی ډلې مشر کوي او د شیراز په حسینیه کې په یو بمی بریټ کې هم لاس لري شهر مهد او د هغه کورنۍ دا تورن رد کړي او اروپای ټولنې په یو بیان کې د جمشید شهر مهد اعدام غندلې ده د اوکران په شمال ختیځ خار خارکیف کې د پولیسو پر یو سټیشن د روسي په بریټ کې یو پولیس وژل شو او شپږشت نور ټپيان شوي دي د اوکران د ملي پولیسو مشر ایوان ویګیفسکی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د خارکیف په مرکزی برخه کې د پولیسو ماموریت د دوه روسي توغندوی په وسیله په نښه شو د بیان لمخه په ټپيانو کې څلور ملکی وګړي شامل دي خبرونه موله ازادي رادیو او اوریدل د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وړاندې کړ هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره د یو هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه د ښاغلي بنټ د راپور ډیره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونو په تیر له خزو او جنو سره د تبعیضي چلن په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر التیا ټینګار وکړ د موضوع جزئیات د احمد تکل پر پورت کې
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لڅ باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران پتیره د خځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوې ده بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملی کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنټ ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای دې طرحې ملاتړ کوي.
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلوی يم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم په تماس کې يم.
خغلی بنټ په ډاګه کړ چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر ښځو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوي دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناوو کې هم انعکاس وکړ. خغلی فائق چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام استازیتوب کوي، د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting.
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب د یو خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند دغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو یې هم ملاتړ کړی او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راسته بیزي چلند مخنیوي د کنوانسیون له مکلفیتونو څخه د سرغړونه په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوه.
د بنټ پر راپور کې له ښځو سره پر تبعیضي چلند سربیره په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومانو او اقلیتونو پر حقونو د تیری پر اړوندو موضوعاتو تفصیلي رڼا اچول شوې ده. د بشري حقونو مسایل په تیره د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیری شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغان خبریالان او د وژل شو خبریالانو کورنۍ ویل جرمونو د مافیت کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم دی. نن د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د مافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. یو شمیر خبریالان وایي د دندو په تړاو ورسره بیلابیل زور زیاتی شوی خو عاملان هیڅکله هم د قانون منګولو ته نه دي کش شوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې CPG په تازه شاخص کې ویل شوي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په تفصیلي راپور کې
د آریانا نیوز خبریال او د سیاسي خبرونو پخوانی مسول عبدالوارث حسرات و نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د داندې له امله د طالبانو حکومت لخوا د 2022 کال د جنوري په 13 د 4 ورځو لپاره بندي او سخت شکنجه سوای دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو وینځي لاس نو وتړل شو سترګې را باندې وتړلې او توره خلطه را باندې کښل موټر کې واشاول یو سات پامدا کابل کې ګرځید بیا ریاست نوابت ویډو آلته او هغه تحقیق وا پس لاغینا بیا قصبی ته لاړو بیا قصبی نن دغه سي پروګرام زندان ته لاړو چې پامدا ټول په دې حالت کې هم شکنجه و هم حل و هم تکول و هم بیزتی و سلور راځي په هغه کې هم په دې په زندان کې
په هرات ولایت کې یو مشت خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړینو می پر راپور کې واخیستل سي. بیا ازادي رادیو ته وویل چې همدا څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د ځای چارواکو لخوا سخت غوښتل شوی چې دا یې د خبریالانو پر وړاندې د جرم یوه بڼه بولي. دغه خبریالې د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما چې وخت پیش یک عکس از خود
شخصی خو گذاشتم. ما شخصی فیسبوک پر خپل
چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم خبریالان خوندي نه و. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتلس ژورنالیستان وزل سوي دي. د دغه کمیټې په تازه راپور کې چې د اکتوبر میاشتې په 13 خپور سوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته د مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. ویل سوي چې د دغه شمیر وزل سویو خبریالانو له ډلې د 13 تنو د وزل سویو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلای دی. د راپور له مخې زیاتې وزنې په 2013 کال کې سوي دي. په ځانګړي ډول د 2013 کال د مې په لومړۍ نیټه په کابل کې د دوو ځوانمرګي بریدونو له کبله 25 کسان ووژل شول چې 9 تنه یې ژورنالیستان وو او پکې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او فرشته محرم دورانی هم شامل و. د یادو بریدونو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای و. د وسلوالو ډلو په حملو کې یو قرباني خبریال چې دا هم وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال د 2000 کال په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې د داعش وسلوالې ډلې یوې انتحاري حمله کې خپله او یو همکاري سخت ټپیان سوي، انتقاد کوي چې چای پښتنه نه ده کړې. د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل: دا خبریال دا هم کوي چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځمکه د غصب ایوی قضیه په اړه د راپور لپاره د پارلمان یو وکیل چې په خبره یا د قضیه کې لاس درلود وهل ډبول سوی او د راپور د خبرېدو مخه یې ورنیولې ده. دا بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د وزل سوي خبریال الیاس دای ورور مشتبه محمدی دی چې وایي د ورور د وزل کېدو یې 4 کاله تیر سول، خو لا یې هم کورنۍ ته عدالت نه دی تامین سوی. مشتبه چې له خپل ورور الیاس دای سره په همدې پیښه کې شدیدن ټپي سوی و، ازادي راډیو ته وویل:
دا باید حکومت پیس ماتر سوالی وای چه آیا دا سره دی کنه دی او چو که را گیر کری و ترچو اما وقت مطبعات چه خزان خلاص کی چه هر آغاز پشتن و در وجنی که دوی ترچو دا دای کزیات سنگ سوله دا دای قاتلین سنگ سوله خو ولی دیسی لین حال پات سوله مشت سوال دا دی مشتم دا دایی دا قاتلون پار هیچا موسک کاو دکیک معلومات نیدره کری چه دا سره
الیاس دایی د 2000 کال د نومبر په 12 د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د ده په موټر پسې د نخلول سوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووزل سو. هغه پیښه چې چای مسؤلیت پر غاړه وانخیست. خو د افغانستان خبریالانو سازمان مسؤول حامد عبیدی وایي افغانستان د تیر په پرتله اوس د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی چې هیڅوک د طالبانو د حکومت لخوا پر خبریالانو د ده په ټکو د ظلمونو او جرمونو پوښتنه او مخنیوی نسی کولی. د ازادي راډیو ته وویل:
د جمهوریت نو وروسته کله چې طالبان واکمن شول، له بده مرغه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالو پیښې زیاتې شوې او طالبان پرته له کوم دلیله او پرته له یو حقوقي چوکاټه خبریالان نیسي، شکنجه کوي، ځوروي. په یو قضیه کې له بده مرغه عدالت تامین شوی نه دی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غویداو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د کار دوام ته ژمن دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته له دریو کلونو په زیاته موده کې ډیری خبریالان نیولي، بندیان کړي دي چې ځینې یې بیرته خوشي شوي او ځینې لا هم د دوی په زندان کې دي. ویل کیږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسول حکمت آریان او د افغان غک خبریال مهدی انصاری اوس هم له طالبانو سره بندیان دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا هدا کړی چې ډیری خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول شوي، هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي. که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څومره کسان نیولي او بندیان کړي دي، خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22 خپور شوی راغلی چې د 2021 کال راهیسې د سازمان 800 غیر قانوني وزنې او خپل سر نیولې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 213 غیر قانوني وزنې او د پخواني دولت د 14 کارکونکو او امنیتي پرسونل د ورکېدو موارد ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزر کېدو په غبرګون کې د خپل عمومي اسمبلی په پریکړه لیک کې د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې جرمونو ته د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړه لیک کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي، او د دې پریکړه لیک غړي هیوادونه باید د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي، حساب ورکونې، د جرمونو عاملین د عدالت منګولو ته د سپارلو، او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی،
د ژوند تر پای پورې رنج یوسی، درد یوسی، درد وزغمی، ټکور ټکور داس خوړین زړه ژوند مخته یوسی، خو د طلاق نوم اخسل نسی.
نن دی غو میرمنو ستونزې چړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهرو په چیر تریخ ژوند تیروي، خو د بیلې دل نوم هم په خوله نشي اخستلای. دا خځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي؟
دا پکه کور کړه هم نه نه تام شل ته که تاسو له یو بل سره خوشاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ.
نن په همدې اړه خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدر من اپتونکو، د اسلام دین بشری حقونه، انساني عاطفه او د ژوند تجربه د خي چې هر وګړی د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جله لپاره په دې دنیا ژوند کوي، بار بار نه تکراریږي چې که یو جله ستونزو، لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي، بل جل به له خوښیو مالا مال وي. نو ځکه په کار دا چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي، نه دا چې په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه هلې خوړل ټکلې خوړل بیا بدله وګي به وتګي به یا مریضه به یا کوم مشکلات به تلودو، هغه وخت کې هیڅ څوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خور یا ته څه د پکار دی یا تاسو حق دا یا دا دغه هغه وخت کې به هیڅ څوک ته پختنه نه راځي. همدغه څه چې مثال واده په خوشحالي کیږي، باید بیلې دې همدغه څه په خوشحالي وشي چې کله وای بیلې ګو سره خو هم نه ده مشکل پختنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې مثال هغه به وشي د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا د سره یا غي سره، بس دا غي هیڅ مشکل نشته ده سعیده واخلې او درې کس سره ټول کې یا مثال محکمې ته ځي خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکړي که کور ورکړي که هغه مهر ورکړي که څه ورکړي، هغه باید په خوشحالي باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند پاک له غږېږي، نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دی چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي، د طلاق حق هم ورنه اخیستی وي.
ډیر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړی چې دي کنه هغه ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظ. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډېر دي ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه د غیر د سبب نه مثلا هغوی خپله منځنۍ مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه دا طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان وو کنه معلم و یا شی چې وو هغوی خپله ازادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه هغه خو طلاق نه اخلي کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومان هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه چې ورته د ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه د ډېر مړونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي یو شی برابرېږي ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات یې ونیسي او همدا وجه ده چې اوس مونږ او تاسو ګورو کنه دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه مخ کړې ده شاقه کارونه ته مخ کوي یا کله ځي هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي وایي تر کومه چې دې لیدلې یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي کوم څه دوی تندره وایي دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنفي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله کله چې واده وروسته مشکلات دومره زیاتیږي چې نور ژوند نه کیږي هره ورځ جارو جنجالی نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې په ښه نه ورته کتل کیږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی که زه وغواړم زه به طلاق ورکوم کنه ښځه یې نشي غوښتلی په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې او کوسمیکي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنه ښځې هم کولی شي سي هر چا ته خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو نارینه وتیم ویلي ښځه تیم ویلي ویس که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل سي. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې سنتي ټولنو کې بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکوي دا دي هر څه دي
دا به څومره جارو جنجال را منځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لیدي چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي او ښځې ته هم دا حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي. دا څومره مشکلات را منځته کوي؟
کورنۍ ستونزې زیاتوي نو دا ډېر زمونږ ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي ځکه چې سمباله د دې اولادونه بې لویې ژبې هم چلند کوي خپلو کورنۍ سره نو دا ښځه زمګلینه زغتورې کېږي ځان ورته یو قسمت ناهیلي ورته درېږي ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي. اکثره ښځې د دې زغم نه لري نو دوی زیاتره مرګ خورا لار گانی زکه سی فکر کئ صداي و ازادي دن
اوس چکول بوکار دی په افغاني غوندي یو ټولنګ کې چې دغه اجازه نه ورکول کیږي مېرمنو ته چې د خپل ژوند دی آرامي لپاره دی لپاره چې راحت نفس واخلي خپل لار به لکړي دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چکول بوکار دی تاسو په نظر
نو مې یو تا د سې شزه باید ته تعلیم ته پرشودلې سي ستاسو هغه خپل حقوقونه خبرې سي شزه تر څنګه نارینه باید تعلیم ور باندې وسي ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم څه دی همیشه کومروي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی هغه ترینې لیرې شي نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونه خبرې کړي دین ته لاسرسی ولري البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونه خبرې شي
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته چې که چیرې ژوند نه کیږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تیرول نه دي په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي
اما پوهاوی کولی شي چې د رسنیو لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي
د ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي په افغاني ټولنو کې زیات خبره د عالمانو د ملایانو د دوو غیرل کېږي نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده خلک ورباندې باور لري عالمان کولی سي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنو د ښځو د کورنیو تاوتریخوالی د لرې کولو په برخه کې
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي دوی باندې ظلمونه کیږي دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کیږي دوی ته تاسو څه ویل لرئ
دوی د لومړی هیڅکله نه نهلی کیږي او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کې د خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي چې هیڅکله څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپل حقونه غواړي نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکې اوسي حق غوښتل مشکل کار ده خو دوی مجبوره دي چې هغه زندګي تېری تر هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي خپل حقونه تر څو ورته ورسېږي او خپلو راتلونکو کوم څه دوی کومې ستونزې لیدلې نو کوشش دی وکړي چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي تعلیم ورباندې وکړي ترسو د دې اولادونه د دې لسنه سره مخامخ نشي
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اړه ډېرې څېړنې کړې وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې خزشته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي له نوموړي سره مو مرکه کړې هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې یدا چې لهغوی سره یو ډول ظلم کیږي هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کیږي که څه هم د حق اسلام ورکړی دی شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي د د حق دی چې دی د خپل میرمن خپل په خوشي وغواړي په هغه کې د رضایت شتون ولري لبه د مرغ اکثره خويندې ان خبرې نه وي د اکا په کور کې د ماما په کور کې د مشر خور په کور کې ملمنی وي پیغام ورسې چې ته ولا ورکړي چاته ورکړي پلانکې ته ورکړي یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپل حقونو څخه باید خبرې ووسی او دوم برخه ده چې باید هغوی باید له خپل حقونو څخه برخمنې ووسی هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي نه واز دا چې خويندې په داسې حالت کې د لبا د مرغه لبا د مرغه ځینې ورونه هم په دغه حالت کې دي چې خپل انتخاب نسی کولای بس هغه د لاټري کې صد د ژوند دی چې هر څوک ورتراوته کې په ژوند کې ورسره برابر کس راوته او برابر کس راونه وته هله مودا چې ورونه خويندې دواړه د اسلام پرانا کې کم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي له هغوی څخه خبر او با خبر او هغه حقونه ترلاسه کړي
bale کله چې کورنۍ تاوتریخواله وي د خځې او مېړه په مانځ کې توافق نه وي دغلته کورنۍ چاپیریال څومره ترخې دلی سي
کله چې کورنۍ کې تاوتریخوالی و جګړې و جنگونه وي بیا طبعاً هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کیږي، اغیزمنیږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نشي وړاندې کولی. تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمند تولید وړاندې کړی. نو شدادی چی د کورنۍ تاوتریخوالی مخ هغه مل نیول کیږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپله خوښه وسي. نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولی سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړی ده، هماغه باید موږ ورکړو. دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسې وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړی وي. کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیله څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سوه. یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ و پنځه کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شیان چې دي دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري. دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدي کېږي، په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کېږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړي. مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نسې اخیستلی. یال دا چې سبا او بیګا جنگ وي، نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کېږي. نارینه خپل حق ګڼي، په دې عقل راته وغږېږئ.
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې د دغه شی قباله زما سره ده، سند یې زه لرم. خویندې خپله د خپل درنښت په خاطر، د خپل وقار په خاطر، د خپل مور و پلار و د خپلوانو په خاطر دغې قربانۍ ته چمتو کېږي چې د ژوند تر پایه پورې اخو ډب وویني، وهل کوټل وویني، وایي زغمي، خو محکمو ته شکایت نه کوي، محکمې ته نه ځي، مسؤول ارګان ته نه ځي. که چیرې مسؤول ارګان ته ورسي، بیا مسؤوله محکمه کولی سي چې د دغې ښځې لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي. خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي، بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخیستلی نه سي.
بله، تاسو څه نظر لرئ؟ له دې نه چې هره ورځ جار و جنجال وي، دغه طلاق څومره یو مناسب کار کېدلی سي؟ له انساني اړخه، له عاطفي اړخه، د انسان د حقوقو له اړخه.
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کېږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېیمه برخه کې ملای صاحبان کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کېږي. دغه مهم شان دي. او پاتس په د طلاق موضوع، طلاق ته پر زیاتو څخه دی. د نبی اسلام پر مهال باندې هم داسې څو بېلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي، نبی علیه السلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته. نو په دې برخه کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې وو، نو بیا دغه نکاح باطله اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي، د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و، په خاوندانو کې وي، او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي، زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي وسې، ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کېږي چې نور پر حق دی او که ښځې. نو دوی د زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دې وجنګېږي.
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه هم له شرعي اړخه، هم له انساني اړخه، له هر اړخه ملامت وي. مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره موادو باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپل خځې پسې تهمت تړي، مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، دا ښځه خو طلاق نشي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دنیا عالمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه، د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کوم ستونزه راولاړه شوې ده، د هماغه ستونزې جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي. ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي، ټولنه ورسره متضرره کېږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي، نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې، د دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړی محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق څوک دی، حق ته چا جوړېږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کېږي. مثلا وایي چې دا خلک مېرمنې طلاق ته تشویقوي، یا یوه ټولنه طلاق ته تشویقوي. آل دا چې دا تشویقول نه دي، دا د مېرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. که چیرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل شوی وي، نو بیا طلاق اخیستل ته اړتیا نه موندل کېږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی باید خپل ورور خور ته داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پایه پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د ده هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي، بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره مني، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره ته طلاق نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاټرۍ کیسه نور باید پای ته ورسیږي چې په لاټرۍ کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دیني عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې کچیرې دوی خپله خور، لور، وریره دغسې یو ځای غورځولی وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوندې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالی نه وي، یا نور په ژوند کې شرعي مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي، هغوی دې راولاړ سي. لکه څنګه چې اور تور غورځولې ده، هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري. او هر هغه شرعي حقوق چې د همدې خور جوړېږي، باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسیږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډېر هغه مسافر دي او د هوا په بدلېدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کورې غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي، چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو، یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسفیر او حیاتي کره بیوسفیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایط له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشبا کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي. وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي. یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براس او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنې ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بیلابیلو برخو بهیږي، چې د دې جملې په ځمکه کې جذبیدل د نباتاتو لخوا جذبیدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خرغلاست. تیر اونۍ موږ او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکي دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکیچ شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ و او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنګزغالو کان دی. له ښوونکي به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمیني اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترېنه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان. د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 30 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته. یو شمېر سکاره خام سکاره یي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره یي. دغه خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکمه قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجری لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دي. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دي. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی، نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټه اخیستنې لپاره آماده سوي دي. بیا ګونۍ ته سوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
لخون کې مو واوریدل چې د کارکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دا دی چې په بلخومري کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. له همدې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت راکم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راټول چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمه وی چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیه د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې خونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې لمخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوی دی. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سند د سیند ترمنځ بیلیدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغانی ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1853 او 1880 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې، ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1222 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسان د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچنی اولی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بله سره نښتي. نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1918 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسی جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د بادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 لمریز کال کې چې د 1955 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوز په بڼه د کلیک تر غاښه پورې چې د واخجر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 نوي کیلومترو په اوږدوالي د 1943 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنیر ډول د پیلرونو په نصبولو علامه ګذاري او تثبیت شو.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
درلب زل اوڑما شور کینا چین ما چین خکولی ریز مریز کلل تارا نیو نسی ترگور کینا تارا نیو نسی ترگور کینا زما کھرا زما ٹکور کینا